تر ډیره حد د ملګرو ملتونو له راپور سره سمون لري اعلان کړل. په دې ماښامنۍ خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې اجمل اند برابر کړي دي.
هغه پلاوی چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په اړه څېړنې کړي، د شکنجو موجودیت یې تایید کړی دی. د هندوستان د اورګاډو وزیر وایي د دې هیواد په شمال کې د اورګاډي په یو تمځای کې د خلکو د پښو لاندې کېدو د پیښې په اړه یې د څېړنو امر کړی. او واتیکان نن ناڅاپي اعلان کړی چې د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر پاپ بینډکټ له خپلې دندې استعفا ورکړي. هغه پلاوی چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور څېړلو ته موصف شوی او د افغانستان په ځینو زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې موجودیت تایید کړی. د دې پلاوی مشر عبدالقادر عدالت خان په یوې خبري غونډه کې ویل چې نږدې نیمو یې ادعا کړې چې شکنجه کړی شوی. د هغه په وینا د څېړنو پر مهال له 204 اتیا کسانو سره په کابل، کندهار او هرات کې مرکه شوی.
مجموعی اشخاصی کې ادعای شکنجه را کردن
په مجموعي ډول هغه کسانو چې د شکنجې او بدرفتارۍ دعوی کړی د 116 تنو ته رسیږي، او په پایله کې هغه کسان چې د شکنجې او بدرفتارۍ دعوی نه ده کړی په عمومي ډول 80% ته رسیږي. د رسالت په نامه پارلماني ډله غواړي چې د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو لپاره باید د رای ورکوونکو نومونه له سره ثبت او الکترونیکي تذکيري وویشل شي. یادې ډلې نن په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا کار به په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوی وکړي. د دې ډلې منشي او د ولسي جرګې غړي زهیر سادات په دې اړه وویل: طبعاً په دې اړه چې څه شی انتخابات غیر شفاف کولی شي، نه یوازې د نوو کارتونو د ویشلو موضوع ده، بلکې د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکي او امنیت مسلې هم شاملې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده مخکې اعلان وکړ چې د بودیجې د کموالي له امله دوی نشي کولی چې د انتخاباتو نوي کارتونه وویشي. جاپان نن په ننګرهار کې د بیارغونې د څو پروژو لپاره له افغان حکومت سره 14 میلیون امریکایي ډالره وړیا مرسته کړې. دې مرستې تړون نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال جاوید لودین او په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاشی ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی لودین د دې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال ویل چې دا پیسې به د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې پر انکشافي پروژو ولګي. موږ نن د 13.3 میلیون ډالرو پر ارزښت یو تړون لاسلیک کړ چې د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې به پر سیمه ییزو بنسټیزو پروژو مصرف شي. جاپان په تیرو 2 کلونو کې د افغان دولت یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه و. د هندوستان د اورګاډو وزیر پاول کومار بانسل وایي د دې هیواد په شمال کې د اورګاډي په یو تمځای کې د خلکو د پښو لاندې کېدو د پیښې په اړه د څېړنو امر ورکړی څو معلومه شي چې ولې لږ تر لږه 6 کسان تر پښو لاندې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. دا پیښه د یکشنبې په ورځ په الهآباد د اورګاډي په یو تمځای کې د ګڼې ګوڼې د زیاتېدو پر مهال رامنځته شوې. په دې سیمه کې د هندوانو د یو مذهبي جشن لپاره په میلیونونو کسان راټول شوي وو. واتیکان نن ناڅاپي اعلان کړی چې د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر پاپ بینډکټ به د پاپ په توګه د فبروري 24 دنده خوشې کړي. دا به لومړی وار وي چې په تیرو 600 کلونو کې یو پاپ له خپلې دندې لاس په سر کېږي. په یو بیان کې د 50 کلن پاپ بینډکټ له خولې ویل شوي چې نوموړی نور پخوانی ځواک نه لري چې د نوموړي په وینا په وروستیو 3 میاشتو کې حالت بدتر شوی دی. هغه ویلي دي چې دا خپله ناتواني مني. سوریه کې فعالان وایي چې د حکومت مخالف وسلوالو د رقه په ولایت کې د فرات پر سیند د دې هیواد د اوبو تر ټولو لوی بند او برېښنا کوټ په خپل کنټرول کې راوستي. په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې د دوشنبې په ورځ ویلي دا مهال وسلوال د اوبو د دې لوی برېښنا کوټ د 2 دخولي دروازو ساتنه کوي. فعالان وایي وسلوالو د اوبو د دې بند نیولو مخکې ورسیر مدال سوره په نوم خارګوټی له حکومتي ځواکونو نیولی وو. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې دا د بشر الاسد د رژیم خلاف د پاتونونو د پایل رئیسی حکومت ته تر ټولو لوی اقتصادي تاوان بللی. ویل کېږي چې د فرات پر سیند د برېښنا کوټه 380 میگا واټه برېښنا تولیدوي. د روسیې د شمال د کومي په نوم سیمه کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 تنه کان کیندونکي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د 8 ساعت په کان کې د دوشنبې د ورځې له چاودنې وروسته موندل شوي. د اتو نورو کان کیندونکو په اړه هم ویره ده چې دننه په کان کې به د ماتو ګډو لاندې بند پاتې وي. ویل کېږي چې د چاودنې پر مهال په دې کان کې 22 کسانو کار کوو. د لومړنیو معلوماتو له مخې چاودنه د میتان له کبله پیښه شوې. د روسیې د سکرو په کانونو کې دا ډول چاودنې بیا بیا کېږي ځکه چې د خوندیتوب تدابیرو ته پام پکې په څنګه چې پکار دی هسې نه کېږي. لازادې راډیو نه خبرونه اوري. د برتانیې په یوې بیړۍ پورې اړوند د ژغورنې وړه کښتۍ د کینري په یو ټاپو کې د تمرین پر مهال ډوبه شوې ده. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د ټامسن کروز د بیړۍ چلونې شرکت دا پیښه تایید کړې او ویلي دي پیښه د شنبې په ورځ د لاپاما په ټاپو کې چې د اسپانیا د کینري په سیمه کې پروت دی پیښه شوې. څلونکي هڅه کوي څو د ژغورنې د دې وړې کښتۍ د ډوبېدو سبب پیدا کړي. ویل کېږي هغه بیړۍ چې دا وړه کښتۍ ورپورې اړوند وه د پیښې پر مهال پکې د 1400 په شاوخوا کې کسان سپاره وو. چارواکي وایي په پرونۍ پیښه کې له دې کسانو څخه کوم یو ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا د متحده ایالاتو په جنوبي ایالت میسیسیپی کې یوې لویې بړبوکۍ د دې ایالت په درې سیمو کې راتاو شوې او لږ تر لږه 10 کسان یې ټپیان کړي او په سلګونو ودانۍ یې زیانمنې کړي. ویل کېږي چې د هټسبورګ په نوم ښار کې په دې طوفاني بړبوکۍ کې تر ټولو ډېر زیان اوښتی. په دې کې د جنوبي میسیسیپی د پوهنتون ودانۍ ته هم زیان اوښتی. چارواکي وایي د دې بړبوکۍ له کبله تر اوسه چا ته د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې. دا خبرونه
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبری مجله په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په اړه د ولسمشر حامد کرزي لخوا ټاکل شوی کمیسیون نن د خپلو څېړنو نتایج چې تر ډیره د ملګرو ملتونو راپور ته ورته دی اعلان کړل. د سولې د عالي شورا یو هیئت په پاکستان کې دی. سوله بنده د طالب مشرانو د خوشي کولو د عواقبو په اړه خبرې وکړي.
هغه کسان چې د جیل نه خلاصېږي سولې ته یعنی مرسته وکړي، سولې ته کار وکړي، همکاري وکړي سولې سره.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د تجهیزاتو د ایستلو په لومړۍ جوپه کې لسګونه کانتینرونه پر تورخم او سپین بولدک واوښتل. په نورو موضوعاتو کې په نورستان کې درې طالب نجونې پیدا شوي چې خلک وایي د ملي اردو جامع غوندي او په جګړو کې ګډون کوي. د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور راپورونه هم لرو. د افغانستان د حکومت په زندانونو کې د شکنجې د څېړنې حکومتي پلاوی هم دا ثابته کړې ده چې په حکومتي زندانونو کې له زندانیانو سره ناوړه چلند کیږي. د پلاوی د خپل 15 مخیز راپور نتایج نن په کابل کې له خبریالانو سره شریک کړل او افغان حکومت ته یو لړ سپارښتنې هم وړاندې کړې. معصوم میوند په دې اړه نور تفصیل راکوي.
نږدې نیمایي هغو زندانیانو چې په زندانونو کې د څېړنې له حکومتي پلاوي سره یې خبرې کړې ادعا کړې چې په زندانونو کې شکنجه او بد چلند شته. دغه حکومتي پلاوي د بېلګې په ډول د کابل، کندهار او هرات ولایتونو په بېلابېلو زندانونو او توقف ځایونو کې څېړنې کړې. د دې پلاوي غړو له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د راپور تر شریکولو وروسته د دې راپور پایلې د دوشنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره شریکې کړې. په زندانونو کې د څېړنې د حکومتي پلاوي رئیس او د اساسي قانون پر عملي کولو د څارنې کمیسیون مرستیال قدر عدالت خوا وایي چې زندانیان د نیولو او تحقیقاتو پر وخت شکنجه سوي او ناوړه چلند ورسره سوي.
مجموعی اشخاصی کې با ایشان مصاحبه صورت گرفت جمعاً به 284 نفر میرسه.
په مجموعی ډول له 204 اتیا کسانو سره مرکې شوي. له دې جمله 134 کسانو د شکنجه ادعا کړي. د دوی د ادعاو لمخې دغه شکنجه تر ډیره د نیولو پر وخت او ډیر کم د تحقیقاتو پر وخت ورکول کیږي. په نتیجه کې هغه کسان چې د شکنجه ادعا یې کړي 84.8% رسیږي.
88%
یا نامایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د روانې لمریزې میاشتې په لومړیو کې په یوه راپور کې ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې زندانیان په 14 ډول سیستماتیک ډول شکنجه کیږي او همدارنګه په جنسي تیری او مرګ وشل کیږي. خو په زندانونو کې د څېړنې حکومتي پلاوی وایي چې د څېړنې پر وخت هیڅ ډول سیستماتیک شکنجه او د جنسي تیری مثالونه نه دي پیدا کړي. د دې پلاوی څېړنې همدارنګه ښیي له هغو زندانیانو سره چې خبرې سوي په سلو کې 16 کسان مدافع وکیلان نه لري. د پلاوی مشر همدارنګه په زندانونو کې د بندیانو د ناوړه روغتیايي حالت د هغوی د دوسیو پر وخت نه څیړلو او په زندانونو کې تر خپل وخت ډیر ساتلو یادونه کوي. ښاغلی عدالت خوا افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې له زندانیانو سره ناوړه چلند کوونکي دي په جدي ډول وڅاري.
به ادارې محترم لوی سارنوالي وظیفه سپارده شوه کې یافته های هیئت
د لوی سرنوالی محترم ادارې ته د دنده وسپارل شي چې د څېړنې د کمیسیون لخوا موندل شوی حقایق چې په دې راپور کې راټول شوی د زندانونو د قانون د 150مې مادې سره سم دي هغه وڅېړي او د شکنجه عاملین د تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي په دې خاطر چې په راتلونکي کې هیڅ تورانه او مجرم شکنجه نشي
در آینده تحت شکنجه قرار نگیرد.
د بندیانو د دوسیو پر وخت چړل روغتیاي حالت ته پام کول او د کورونی چارو وزارت او ملي امنیت د ریاست د هغو کسانو د ورته ولوړول چې له زندانیانو څیړنې کوي د پلاوی نوري مهم سپارښتنې وي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه ویلي تر هغو پورې چې د زندانیانو د شکنجه ستونزه حل شوي نه وي دوی به هغو مشخصو زندانونو او توقیف ځایونو ته زندانیان ونه سپاري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د شکنجه یادونه پکې شوې. د افغان زندانیانو په اړه د اندېښنې داسې وخت څرګندېږي چې ټاکل شوی ډېر ژر افغان حکومت له امریکایي ځواکونو نو څخه د پګرام زندان ټول مسولیت واخلي.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي ک د حکومت په زندانونو او توقيف ځایونو کې د شکنجه مخاونني ولشي نو لدې مسلې به د دولت وسلوال مخالفین ګټه پورته کړي. د دې غیر دولتي سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی نن ازادي رادیو ته ویل چې د شکنجه د مخنیوي لپاره باید د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو لخوا عملی ګامونه پورته شي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوان چې دا موضوع ساري له ښاغلي هوتکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په زندانونو او توقيف ځایونو کې د شکنجه او نورو ستونزو د اوارې لپاره باید څه وشي.
کلی کار باید مابوسینو ته د مدافع وکیلانو زمینه برابر شي. په اوله قدمه کې د حکومت وظیفه ده او په دوهمه قدمه کې بیا مستقل مدافع وکیلانو انجمن چې وجود لري دوی فعالیت ګړندی شي. دوهم اړخ یې دا ده چې مسلکي پولیس په محبسونو کې توظیف شي، یعنی هغه پولیس په محبسونو کې د محبس چارې پر مخ بیږي، هغوی باید ټرین شي په بین المللي معیارونو باندې. دریم اړخ یې د زندانیانو د ځای خوراک او صحي ستونزې دي چې دا ستونزه هم تر زیاته حده حکومت دې ته متاسفانه توجه نه ده کړې. مختلف وزارتونه باید پر دې باندې کار وکړي تر څو د محبسونو لپاره صحي اسانتیاوې برابرې کړي. دا هغه وړاندیزونه ول چې پخوا هم موږ د افغانستان حکومت ته کړي ول. په کلي ته بیا هم وایم چې وضعیت تر پخوا په محبسونو کې بهتره شوې ده، اما په ولایاتو کې چې زیاتره د قانون حاکمیت ته توجه نه کوي د محبسونو وضعیت قابل د تایید زموږ لپاره کلي تور نه ده. یعنی زیاته توجه په خصوص باید په ولایاتو کې وشي.
هوتکیسه محترم، که دغه ډول مسایل چې تاسو وړاندې کړ دغه سپارښتنې چې تاسو وکړلې چې زندانیان ته دغه اسانتیاو یا دغه حقونه باید ورکول سي، که بیا هم په تکرار سره دغه حق زندانیان ته ورنه کول سي، ستاسو اندیښنه څه ده؟ آیا رښتیا به هم د زندانیانو حالت نور هم خراب سي او یا به هم د دوی پر بشري حقونو باندې یا د زندانیانو هغه حق چور کول کیږي هغه حقونه به بیا هم تر پښو لاندې سي؟
یو مهمه خبره سي ماته د ارزښت وړ ده هغه چې د افغانستان حکومت دا تعهد سپارلی دی د محبسونو وضعیت به بهتره کوي. دا په خپله یو امیدواري ښیي، او که مقایسوي شکل ونیسو د یو کال مخکې نه یا د شپږو میاشتو مخکې نه مقایسوي حالت ونیسو، نو په مقایسوي حالت کې وضعیت د بهترېدو په طرف روان ده، نه د خرابېدو په طرف. فلهذا کوم واقعیتونه چې وجود لري هغه واقعیتونه به وایو چې حکومت اوس د محبسونو د وضعیت د بهترېدو په طرف
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د افغانستان په حکومتي زندانونو کې د بندیانو د شکنجه په اړه خپل نظر وایي.
راپورونه، تبصرې او مرکه په خپل وخت له ازادي رادیو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د راپورونو له مخې افغانستان د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو او وسایلو د استلو لړۍ پیل شوې او په تیرو دوه ورځو کې لسګونه کانتینرونه پاکستان ته اړول شوی دی. ویل کیږي چې امریکا به د 2014 کال تر پایه چې خپل لسګونه زره عسکر باسي، زرګونه زغروالي وسیلې او پر وسایلو بار لسګونه زره کانتینر له افغانستانه وباسي. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور تفصیل واوري.
امریکا یو پاکستانی چارواکی وایي چې امریکا د پاکستان له لارې له افغانستانه د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو یو ویاند مارکس سپید وویل متحدو ایالتونو پر وسایلو بار 50 کانټینرونه چې له افغانستانه د وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لومړۍ جوپه د په تېرو دوو ورځو کې پاکستان ته لیږدولې دي. له افغانستانه د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د لیږدولو بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواد وتلو ته تیاری نیسي. د ایساف ځواکونو ویاند ګونټر کټس هم په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له افغانستانه د دغو وسایلو د لیږدولو خبره تایید کړه خو دقیق ارقام څرګند نه کړل.
خو زه دا تاییدوم که په لنډه ووایم د کانټینرونو د لومړۍ برخې لیږدول پیل شوي خو دقیق شمیرې نشم ویلی.
پاکستان له افغانستانه د امریکا د پوځي وسایلو د انتقال یوه مهمه ترانزیتي لاره ده. د هیواد 2010 کال په نومبر کې دغه لاره وروسته له هغې بنده کړه چې د ناتو د هوایي بمباری په نتیجه کې 40 پاکستاني عسکر ووژل شول. دغه اکمالاتي لاره د اوو میاشتو لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر مخ بنده وه. وروسته له هغې بېرته پرانستل شوه چې واشنګټن د دغې پیښې له امله له اسلام آباد څخه بخښنه وغوښته. په دې موده کې د پاکستان لاره بنده وه. امریکا د افغانستان له شمالي لارې یعنې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسی لار د اکمالاتو لپاره کار اخیست چې اوږده او هم ګرانه وه. د عطا محمد په نوم د انتقالاتو د برخې یو مسؤول اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په کندهار کې د امریکا د پوځي اډې 15 کانټینرونه د تېرې شنبې په ورځ د چمن له سرحده او 15 نور هم د یکشنبې په ورځ د تورخم له پولې پاکستان ته اړول شوي دي. د امریکا متحده ایالات چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 6,000 عسکر لري، له دې هېواده د خپلو عسکرو د ایستلو تر څنګ به شاوخوا 50,000 زغروالي وسیلې او د 6 مترو په اوږدوالي 100,000 اوسپنیز کانټینرونه له دې هېواده وړي. دغه راز د نورو هېوادونو شاوخوا 40,000 عسکر به هم د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان خپل پوځي وسایل او تجهیزات له ځان سره باسي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارټین ډیمس د اکشن بی په ورځ په کابل کې په هغو مراسمو کې چې د نړیوالو ځواکونو د نوي قمندان په توګه د جنرال جوزف ډانفورد د کار د پیلېدو په مناسبت جوړ شوي وویل د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې هڅه کوي داسې یو توازن وساتي چې د خپلو عسکرو له ایستلو سره په دې هېواد کې شوي پرمختګونه هم وساتي.
په راپور کې مو اوریدل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د تجهیزاتو د ایستلو په لومړۍ جوپه کې په تیرو دوو ورځو کې لسګونه کانټینرونه د تورخم او سپین بورد بولدک پر سرحدي لارو پاکستان ته اوښتي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئات په پاکستان کې دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت وروسته له هغه پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل پاکستان باید له دې وروسته د طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د سولې له عالي شورا سره مشوره وکړي څو هغه بیرته د جګړو لیکو ته ستنه نشي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواخ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالی شورا له غړي اسماعیل قاسمیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې پلاوي د سفر مقصد څه دی.
رول لا لا اسلام آباد ته یو اتکتیزه هاي ادي دی هغه نوڅ چې په نظر دی چې د دینی علماو ترمنځ ان شاء الله تعالی په کابل کې وشي. دی هغه مقدماتي کارونه لکه اجندا او ترکیب هیئت علما د پاکستان او نور شیان په دې موضوع کې دی ان شاء الله تنظیموي بیا بهتر راځي. سولې د عالي شورا ملي دي دا هغه ناسته نه ده چې علما ترمنځ کېږي، دا مقدماتي کارونه جوړوي بیا نو بهتر راځي.
قسمیر صاحب دې وروستیو کې افغان حکومت په دې ټینګار کړی چې پاکستان د طالب بندیان د سولې د عالي شورا په مشوره خوشي کړي ترڅو بیا غوی د جنگ لیکو ته لاړ نشي. نو آیا اسلام آباد ته تلل د هیئت به په دې اړه هم د پاکستان حکومت سره کومې خبرې وکړي؟ تاسو په کومه طریقه د دې بندیان خوشي کېدل غواړئ؟
منظور هغه نه و خو دا خبر هم دوی سره وشي. زه فکر کوم خبر خو یو کې بیا نو دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا اجرایی هیئت او نور راهبرۍ چې دوی بیا نو تصمیم ونیسي.
تر اوس پورې موږ یو میکانیزم باید جوړ کړو، خبرې به وکړو، یعنی تر اوس پورې موږ نشو څه شی ویلای.
قاسم یار صاحب، د رپورټونو تر مخه ځینې خوشې شوي طالب بندیان بیا د جګړې لیکو ته تللي، تاسې په دې اړه څه معلومات لرئ؟ څو کسان واپس جنگ ته تللي او د دې کار د مخنیوي لپاره ستاسې په نظر څه کېدای شي؟
رسانه ای خبر خوشته خو ممتر کما موافق معلومات او مدرک سند من پلاس که نلرو، خو دقا یعنی نگرانی ممتر همده ای چی باید یا میکانیزم جول شی، یعنی فکر بشی دوال و خواهی او زای دو که چی همه کسان چی جیل نخلاصی گی سولتا، یعنی مرسته بیتی سولتا کار وکی، همکاری وکی سول سره.
قاسم یار صاحب، د روسي او کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن قطر ته تللی، هلته په د روسي او کې افغان طالبان سره مذاکرات هم شوې دي، نو آیا د مولانا فضل الرحمن سفر هم د دې لړۍ برخه ده؟
مونږ د رحمان په جریان اچول شوې نه دي چې مولانا صاحب هلته تللی دي، خو د اصول په لحاظ دا وایم چې هر کس، هر مقام، هر ټولنه چې مرسته وکړي موږ سره، یعنی په خوشي او په ښه نیت او په ښه عمل د سولې لپاره او ملي پخلاینې لپاره کار وکړي، موږ هر کله کوو. خو په قطر کې تاسو ته معلومه ده چې تر اوس پورې هغه دفتر په رسمي توګه پرانستل شوی نه دی، او زموږ حکومت، قطري حکومت، سره اظهار کوي چې ځینې سوالونه او تفصیلات او نور شیان دوی سره یعنی جوړ وکړي، بیا نو انشاءالله تعالی هغه دفتر به پرانستل کیږي.
د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې د سولې د عالی شورا د غړي اسماعیل قاسمیار سرګندونې مو اورېدې.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
په نورستان کې دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوه بولسوالۍ کې درې ښځینه وسلوالې طالبانې پیدا شوې دي. دوی وایي دا طالبانې د ملي اردو د سرتیرو وسلې ګرځوي او جامې اغوندي او په جګړو کې هم ګډون کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال روحلا انوري په راپور کې.
د نورستان ولایت د دوه بولسوالۍ اوسیدونکي او چارواکي وایي چې د دوی په سیمه کې درې وسلوالې ښځې پیدا شوي او کله ناکله د دولتي ځواکونو په خلاف بریدونه هم ترسره کوي. د دوه بولسوالۍ قومي مشر میراجان ازادي راډیو ته وویل چې له څه مودې څخه را په دې خوې په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو ګروپ کې درې وسلوالې نجونې هم پیدا شوي، د ملي اردو جامې اغوستي او وسلې ورسره وي.
دا درې جنګیان دلته راغلي وو تقریبا یو هفته دغه سنل کې اوسېده. د هغې نه جنکۍ درې کسانې، درې یو ګلدانان هم ده، کلاری شاملنګ هم ده، هغه درې دوه نور نام ماته یاد نه ده. نه ملیوټو جامه سره راغلي وو، ملیوټو جامه کلاشینکوف.
د همدې سیمې اوسیدونکي جعفر وای دوی خپل درې وړنجونی لیدلې دي. د نورستان امنی قومندان سمونوال غلام الله نورستانی په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په وسلوالنجونو کې یو هم د یو طالب قومندان شاملنګ لور ده او دوی نور ملګري ورسره ملته کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د غنجونو په اړه څه نه دی ویلي. دا لومړی ځل دی چې په ختیځو ولایتونو کې په یو وسلوال ګروپ کې وسلوال انجونې لیدل کیږي، خو له دې وړاندې څو ځله ښځو په ځانمرګو بریدونو کې برخه اخیستې ده.
په نورستان ولایت کې درې وسلوالې طالبانې پیدا شوې دي. په دې اړه راپور ما اوریدل. جاپان له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې 1.3 میلیون ډالر نور مرسته هم نن اعلان کړه. د دې مرستې تړون د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او په کابل کې د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دې مرستې پیسې به په ننګرهار ولایت کې د بیا رغونې پر پروژو ولګول شي. جاپان په افغانستان کې د بیرغونې له مهمو مرستندویو هیوادونو څخه دی. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د جاپان لخوا دا تازه مرسته شوې پیسې به د ننګرهار ولایت په سرخرود او بهسود ولسوالیو کې د بیارغونې پر بیلابیلو پروژو ولګول شي. په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی وویل چې دا پیسې به په یادو شویو دوو ولسوالیو کې د ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو پلونو پلچکونو او سړکونو پر جوړولو لګول کیږي. ښاغلی تاکاهاشی د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال جاوید لودین سره د دې مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له دې سره به د سرخرود او بهسود ولسوالیو د خلکو په ژوند کې ډیر بدلون راشي.
دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره ده، ترڅو هغوی په ښه او آرام ډول ژوند وکړي. خلکانو انجونې ښوونځی ته ولاړ سي او ناروغان د درملنې لپاره روغتیایي کلینیکونو ته. موږ هیله لرو چې له افغانانو سره په ګډه د دې هیواد د ستونزو په حل کې ونډه واخلو. دا زموږ په ګټه هم ده چې دلته د خلکو اقتصاد پیاوړی سي.
جاپان سه مده مخکې د کلیو د پراختیا او بیارغونې له وزارت سره هم کابو شل میلیونه ډالر تازه مرسته وکړه. په کابل کې د جاپان سفیر سرګند کړ چې هیواد یې ډیر لیواله دی چې افغانستان له هر پلوه وده وکړي. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وویل چې جاپان له افغانستان سره د مهمو مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې دی او مرستې تر ډیره په دې هیواد کې پر اساسي پروژو لګول شوې دي.
دا سیمه ایز اساسی پروژه د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا، د بشري وزې د پیاوړتیا او له خلکو سره د مرستې په برخه کې یو مهم کام دی. جاپان په تیرو لس کلونو کې د افغانستان له لوی ملاتړ او په دې هیواد کې د بیارغونې او اقتصادي ودې له مرسته کوونکو څخه و.
جاپان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تیر کال یې د توکیو په کانفرانس کې هم له افغانستان سره د ډیرو مرستو ژمنه وکړه. جاپان له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې سلګونه میلیونه ډالر د بیارغونې په برخه کې لګولي. افغان چارواکي وایي چې جاپان تر ډیره هغه پروژې عملي کړي چې اساسي دي او د افغانستان خلک او حکومت یې غوښتنه کړي.
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بحرین کې د حکومت او مخالفینو د استازو ترمنځ د پخلاینې لپاره د خبرو اترو نوې پړاو پیل شو. د 2011 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د دې هیواد د حکومت او مخالفینو ترمنځ دا ډول غونډه جوړیږي. فرح هیواد او په دې اړه تفصیل.
د دې خبرو اصلي هدف په بحرین کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د کړکیچ د له منځه وړل دي. د بحرین حکومت چې لویدیځ یې ملاتړ کوي له سنی مذهبو څخه تشکیل دی او مخالفین تر ډیره د شیعه اکثریت څخه دي. شیعهګان غواړي چې د بحرین سلطنتي حکومت د قدرت انحصار منتخب حکومت ته ورکړي. په دې کار سره به په احتمالي توګه شیعهګانو ته پر لوړو څوکیو ځای ورکړل سي. د خلیج په دغه کوچنی سلطنتي ټاپو کې ناآرامي هغه وخت پیل سو کله چې د 2011 میلادي کال په لومړي کې د عربو د پسرلی په نوم د پاتسون پر وخت په دغه هیواد کې خلکو د اصلاحاتو په پلوي پراخي مظاهره پیل کړې. د بحرین حکومت او په خلیج کې یو شمېر عربي هیوادونه چې د بحرین د حکومت ملاتړ کوي وایي چې د حکومت مخالفان د ایران په دستور چې شیعهګان پکې واکمندي عمل کوي، خود بحرین د حکومت مخالفانو او تهران دغه ادعا رد کړی ده. مخالفان وړم کال په اوړي کې د پخلاینې له غونډې څخه په دې دلیل ووتل چې د دوی په وینا غونډه منصفانه نه وه. د بحرین حکومت ژمنه کړې ده چې دا ځل به د پخلاینې د خبرو د شفافیت او د غونډو د ښې نتیجې د لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې کوي، خو حکومت هغو اصلاحاتو ته اشاره نه ده کړې چې په نتیجه کې باید د هیواد په چارو کې د سلطنت واک یا کنټرول لږ کیږي. اپوزیسیون غواړي چې مشروطه بادشاهي وي او وزیر اعظم د انتخاباتو پر اساس وټاکل سي. اپوزیسیون وایي چې په دغه هیواد کې له اهل تشیع سره په سیستماتیک توګه تبعیض کیږي، هغوی په حکومت او پوځ کې د لوړو څوکیو څخه ګوښه ساتل سوي دي. د اپوزیسیون د دې ډلې الالواد په استازیتوب منیرې فخرو وویل چې دوی به له حکومت سره د خبرو پر مهال نه ټکو ته اشاره وکړي. فخرو زیاته کړه، موږ د ملي مذاکرو لپاره حاضر سوي یو چې له حکومت سره بحث وکړو، څو یوې نتیجې ته ورسیږو. لږ تر لږه نه ټکي دي چې باید خبرې ورباندې وسي. دا ټکي څرګند او په اسانۍ ورته لاسرسی سته. د امریکا متحده ایالاتو په بحرین کې د ګوندونو ترمنځ د مذاکرو ملاتړ کړی دی.
قدر من اوریدونکو دا د دې خبرونې وروستی راپور وو. زه احمد تکل د سبا سهار تر اوو بجو له تاسو اجازه غواړم او سټوډیو دا شیبه احمد جعفر احمدی ته سپارم چې بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای تکل. شنونده های عزیز سلام، با آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی رو امواج متوسط 296 FM 108.5 خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. هیئت حقیقتیاب حکومت افغانستان موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در زندانهای این کشور تایید کرد. ایالات متحده آمریکا روند بیرون ساختن تجهیزاتش را از افغانستان از طریق پاکستان آغاز کرد. برگزاری مراسم سالگرد انقلاب ایران در منطقه جبرئیل ولایت هرات و انتقادها در این مورد. گزارش های ما در این موارد تا دقایق دیگر پخش خواهند شد. حال تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از جاوید نعیمی بشنوید.
سرخط خبرها: ژاپن بیش از 13 میلیون دلار را برای پروژه های انکشافی ولایت ننگرهار با حکومت افغانستان کمک کرده است. مقامات ایرانی دو دختر میرحسین موسوی رهبر مخالفین حکومت این کشور را بازداشت کردند و پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان از مقامش در آخر این ماه کنار می رود. مشروع خبرها: هیئت حقیقتیاب حکومت افغانستان که به هدف بررسی زندانهای کشور توظیف شده بود، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان افغان را تایید کرده است. عبدالقادر عدالتخا که ریاست این هیئت را به عهده داشت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نزدیک به نیم کسانی که با آنها مصاحبه شده ادعای شکنجه را کردند.
مجموع اشخاصی که ادعای شکنجه را کردند و ادعای بدرفتاری را کردن به 136 نفر میرسد. در نتیجه تعداد کسانی که ادعای شکنجه را داشتند 47.88%.
این هیئت تقریبا یک ماه پیش به دنبال نشر گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد درباره موجودیت شکنجه سیستماتیک در زندانهای افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شده بود و در جریان بررسی با 280 زندانی در زندانهای مختلف کابل، هرات و قندهار صحبت کرده است. جزئیات تا دقایق دیگر. ژاپن بیش از 13 میلیون دلار را به هدف تطبیق پروژه های انکشافی در ولایت ننگرهار به حکومت افغانستان کمک کرد. قرارداد این کمک امروز میان سفیر ژاپن و معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در کابل امضا شد. هیروشی تاکاهاشی سفیر ژاپن در کابل میگوید که از این پول پروژه های چون کلینیک های صحی، مکاتب و پل های بزرگ و کوچک در ولسوالی سرخرود و بهسود ولایت ننگرهار و اجرا گذاشته خواهد شد. و گروه پارلمانی رسالت خواهان ثبت نام مجدد رای دهندگان و توزیع تذکره‌های الکترونیکی جهت برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان شده است. این گروه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این اقدام میتواند مانع تقلب در انتخابات آینده شود. ظهیر سعادت منشی این گروه و عضو ولسی جرگه در مورد میگوید:
طبعا در ارتباط با یک چه عامل میتونه انتخابات غیر شفاف بسازه، نه تنها مسئله یک توزیع کارت های جدید است، حتی مستقل بودن کمیسیون انتخابات مطرح است و ضمن موضوع امنیت هم مطرح است.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که به دلیل کمبود بودجه آنها قادر به چاپ کارت های جدید رای دهی نیستند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. وزیر خط ریل هند میگوید برای تحقیق در مورد لگدمال شدن مردم در یک ایستگاه ریل در شمالان کشور دستور داده است. در این رویداد که به روز یکشنبه در ایستگاه ریل الهاباد صورت گرفت، 36 تن جان دادند. پاوان کمار بنسال وزیر خط ریل هند میگوید ازدحام بیش از حد مردم باعث این رویداد شد.
همه معلوم یه هوا ہے که وہاں زیادہ رش ہو گیا.
بر اساس معلوماتی که در دسترس ما قرار گرفته، شمار زیاد از مردم در ایستگاه ریل تجمع کرده بودند و موانع موقتی را که برای جلوگیری از ورود تعداد زیاد مردم در ایستگاه ساخته بودیم در هم شکستند. شمار زیاد از مردم در زمان لگدمال شدن در بالای یک پل قرار داشتند. بی‌نظمی زیادی در آنجا وجود داشت و حتی همین حالا شمار زیاد از مردم در ایستگاه ها حضور دارند. در مراسم مذهبی امسال موسوم به کمب میله در حدود 30 میلیون تن در شمال هند شرکت کردند. مقامات ایرانی دو دختر میرحسین موسوی رهبر مخالفین حکومت این کشور را بازداشت کردند. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی آقای موسوی که در پاریس مستقر است گفته که نیروهای امنیتی ایران امروز به آپارتمان دختران موسوی هجوم برده و هر دو دختر وی را به نامهای نرگس و زهرا بازداشت کردند. آقای ارجمند بر رادیو فردا گفت که تا حالا مشخص نیست که این دو خانم به کجا منتقل شدند. میرحسین موسوی یکی از اصلاح طلبان ایرانی است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در ایران رقیب محمود احمدی‌نژاد شده بود. آقای موسوی و مهدی کروبی یکی دیگر از اصلاح طلبان ایرانی از زمان انتخابات تقریبا 4 سال پیش در خانه هایشان نظر بند هستند. واتیکان در اعلامیه غیر منتظره گفته که پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان به تاریخ 28 فوریه استعفا می دهد. در 600 سال گذشته این نخستین بار است که یک پیشواه مسیحیان استعفا می دهد. یک اعلامیه به نقل از پاپ بندیکت 85 ساله می گوید در چند ماه اخیر وضعیت CEO را به وخامت گراییده و دیگر قدرت ادامه این کار را ندارد. پاپ در سخنرانی امروزش با شورای کلیساها گفت که او عدم توانمندیش را درک کرده است. به این ترتیب رهبر نو کاتولیک های جهان قرار است تا اخیر ماه مارچ انتخاب شود. و فعالان سوریه میگویند مخالفین که مصروف جنگ با رژیم این کشورند کنترل بزرگترین بند برق روی دریای فرات را در ولایت رقا به دست گرفتند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است امروز گفت مخالفین اکنون بالای دو دروازه ورودی امین بند برق کنترل دارند. فعالان سوریه همچنان میگویند مخالفین پس از تصرف شرک الثوره کنترل بزرگترین بند برق را به دست گرفتند. بر اساس گزارش ها بند فرات در حدود 880 مگاوات برق برای سوریه تولید میکند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
شنوندگانی که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید، سلام، احمد جعفر احمدی در کمتر از نیم ساعت میزبان شما. در زندان‌های افغانستان زندانیان شکنجه می‌شوند. این را هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان گفت.
این شکنجه بیشتر در هنگام دستگیری و بعضاً و ندرتاً در هنگام تحقیق وارد شد.
نظر مردم عام را در این مورد پرسیده‌ایم.
شکنجه زندانیان یعنی پایمال شدن یکی از ماده‌های قانون اساسی افغانستان است.
ایالات متحده آمریکا روند بیرون ساختن تجهیزاتش را از افغانستان از طریق پاکستان آغاز کرد.
من این را می توانم تایید کنم. اولین بخش از کانتینرها در حال انتقالند.
برگزاری مراسم سالگرد انقلاب ایران در منطقه جبرئیل ولایت هرات انتخاب شورای مردمی این ولایت.
اینطور به مقامات گفته شده از طرف ایرانی ها مراسم مردم جبرئیل گرفتن، ما میریم در مراسم مردم جبرئیل شرکت میکنیم، شما نیروهای امنیتی رو برای گرفتن امنیت رای کنیم. مراسم از طرف مردم جبرئیل نبوده، از طرف خودشان بوده.
با رادیو آزادی باشید. شش و 38 دقیقه شام به وقت کابل شد. هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در زندان‌های افغانستان تایید کرد. این هیئت حدود 20 روز پیش به دنبال پخش یک گزارش سازمان ملل متحد که در آن از موجودیت شکنجه سیستماتیک در زندان‌های افغانستان خبر داده شده بود، از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شد. بیشتر از سید فتی محمد بها بشنوید.
نزدیک به نصف از زندانیان که در جریان بررسی‌های این هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان با آنان صحبت شده، ادعا نمودند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. این بررسی به طور نمونه در محلات مختلف سلب آزادی در ولایت‌های کابل، قندهار و هرات انجام شده است. اعضای این هیئت حکومتی نتایج کارشان را پس از ارائه بر ریاست جمهوری به روز دوشنبه در کابل با خبرنگاران شریک ساختند. عبدالقادر عدالت‌خواه، معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که ریاست این هیئت را به عهده داشت، تاکید میکند که شکنجه زندانیان و برخورد نامناسب با آنان در جریان بازداشت و تحقیق صورت گرفته است.
مجموعه اشخاصی که با ایشان مصاحبه صورت گرفت جمعاً به 284 نفر میرسد. 148 نفر اینا از وارد شدن شکنجه ادعا کردند. این شکنجه بنابر اظهارات ادعا کنندگان بیشتر در هنگام دستگیری و بعضن و ندرتن در هنگام تحقیق وارد شدند. در نتیجه تعداد کسانی که ادعای شکنجه را داشتند 47.88%.
یونمایا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری شمسی با انتشار گزارش گفت که زندانیان در زندانهای افغانستان به طور سیستماتیک شکنجه شده و به مرگ و تجاوز جنسی تهدید می شوند. اما اعضای هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان می گوید که در جریان بررسی‌هایشان هیچ مورد از شکنجه سیستماتیک و تجاوز جنسی را دریافت نکردند. یافته‌های این هیئت همچنان نشان می دهد که 66% از زندانیان که با آنان مصاحبه صورت گرفته به وکلای مدافع دسترسی ندارند. اعضای هم رئیس این هیئت از موجودیت برخی از مشکلات دیگر از جمله وخیم بودن وضعیت صحی برخی از زندانیان و تأخیر در بررسی دوسیه های آنان نیز خبر می‌دهد. آقای عدالت‌خواه در عین حال به حکومت افغانستان پیشنهاد می‌کند که عاملان بدرفتاری با زندانیان را مورد پیگرد جدی قرار دهد. رسیدگی به موقع به دوسیه ها و وضعیت صحی زندانیان، بلند بردن ظرفیت آنده از کارمندان وزارت داخله و ریاست امنیت ملی که در تحقیق از زندانیان نقش دارند از پیشنهادات عمده دیگر این هیئت به شمار می روند. نیروهای بین المللی در افغانستان گفتند تا زمانی که موارد شکنجه و بدرفتاری در زندانهای این کشور موجود باشند، زندانهای تحت ادارهشان را به حکومت افغانستان نمی سپارند.
شنیدید که هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در زندان‌های افغانستان تایید کرد. سازمان حقوق بشر افغانستان می‌گوید اگر از موارد شکنجه در زندان‌های این کشور جلوگیری نشود، مخالفان مسلح از آن به نفع خود استفاده خواهند کرد. عبدالرحمن هوتکی رئیس این سازمان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این زمینه باید حکومت افغانستان و جامعه جهانی گام‌های عملی بردارند. مصاحبه ما با آقای هوتکی در برنامه‌های قبلی نشر شد و خبرنگار رادیو آزادی در کابل نظر شماری از باشنده‌های کابل را هم در مورد شکنجه زندانیان پرسیده است.
سید بسیر است. ما نظر به قانون اساسی ببینیم، نظر به همی که دیگر کشورها زندانی های کار غلط است، چون درست نیست که زندانی را ما شکنجه بکنیم. شکنجه زندانی ها یعنی پایمال شدن یکی از ماده های قانون اساسی افغانستان است که ما از دولت خود خواهش میکنم، از مقامات وزارت داخلی کشور خواهش میکنم که دیگر بس کنن این شکنجه. و چه ای به این معنی شما میبینید که روز به روز در افغانستان مجرمین بیشتر شده میره؟ چرا دلیل چیست؟ چرا مجرم میشه وقتی که اینا شکنجه میشه در زندان خواهد هست و یکی در زندان هم شکنجه میشه، فرق بین اینا و اون کسایی که انتحاری میکنه چی هست؟ دولت ما چی بخواییم؟ روز بر روز ما فساد زیاد شده میره.
اسم رحمت ناز باشنده شهر کابل هستم. اویه با زندانیان در کابل باید اویه با زمان شود تاری برخور شود و به تمام افغانستان رویه با زمان شود که ثابت شود کی مجرم است و کی بگناه است. دوسیه از او دیده نمیشه و ما که نظر خود میتیم به شما بخاطر از اینکه باید دیده شود کی مجرم است کی نیست، باید روی خوب از او شود شکنجه نشن، از طرف دولت از طرف حکومت باید تحقیقات بررسی شود، تحقیقات نرم شود، چیز میشه از او اقرار بگیرن که شما مجرم هستین یا نیستین و روی خوب از او باشه، باید دوسیه از او بررسی شود کی مجرم است کی نیست. خب باید لطکوب مزدانیان نشه دیگه. ما هر کس که نمیخواد که بندی میشن که بندی است که جزاش خاموش که بندی میشن با تحقیق و بندی خانه باید بر از او برخورد جدی صورت نگیره.
نظریات شماره از باشنده های کابل بود در مورد شکنجه زندانیان در افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 اف ام 108.5 میشنوید. ایالات متحده آمریکا روند بیرون ساختن تجهیزاتش را از افغانستان از طریق پاکستان آغاز کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی و پاکستانی این روند بر روزهای شنبه و یک شنبه آغاز شد. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
مارکس اسپید یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است ایالات متحده 50 کانتینر وسایل را در اخیر هفته گذشته به پاکستان انتقال داد که این کانتینرها اولین بخش انتقالات تجهیزات نیروهای آمریکایی از افغانستان است. گندر کاتس سخنگوی آیساف در کابل نیز این موضوع را تایید نموده، ولی در مورد رقم دقیق این کانتینرها چیز نگفت.
Yes, I can confirm this to make it very short.
من این را می توانم تایید کنم. اگر کوتاه بگویم، اولین بخش از کانتینرها در حال انتقالند. رقم دقیق را نمی دانم.
I don't have that number. I'm sorry.
پاکستان یکی از راه‌های عمده برای انتقال تجهیزات نظامی آمریکایی از افغانستان مهاد به خشک است. پاکستان این راه را در نوامبر سال 2011 برای 7 ماه بعد از آن مسدود کرد که 24 سرباز پاکستانی در اثر یک حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. اسلام آباد این راه را زمان دوباره گشود که واشنگتن از حادثه کشته شدن این 24 عسکر از پاکستان معذرت خواست. در ایامی که راه پاکستان برای لاری‌های ناتو مسدود بود، آمریکا از راه دورتر و قیمت‌تر شمال افغانستان یعنی راه آسیای میانه و روسیه برای انتقال تجهیزاتش استفاده می‌کرد. اموال آمریکایی از راه جنوب افغانستان به پاکستان و بعداً از بندر کراچی به آمریکا منتقل خواهند شد. از جولای سال گذشته به این طرف، یعنی بعد از آن که اسلام آباد این راه‌های مواصلاتی را دوباره باز کرد، سیلی از لاری‌های تدارکاتی ناتو وارد افغانستان شدند. حتی محمد یک مقام بخش انتقالات گفته است 25 کانتینر به روز شنبه از قرارگاه نظامی آمریکایی‌ها در قندهار از منطقه سرحدی چمن گذشته وارد پاکستان شدند. 25 کانتینر دیگر به روز یک شنبه از راه تورخم به پاکستان رسیدند. با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حدود 50,000 اراده نظامی آمریکایی و 100,000 کانتینر فلزی که هر کدام حدود 6 متر طول دارند، از افغانستان خارج خواهند شد. 40,000 عسکر کشورهای دیگر نیز قرار است تجهیزاتشان را از افغانستان خارج سازند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ژاپن بیش از 13 میلیون دلار دیگر با افغانستان کمک می کند. گزارش داریم در این مورد که تا دقایق دیگر پخش خواهد شد. شورای مردمی منطقه جبرئیل ولایت هرات از برگزاری مراسم سالگرد انقلاب ایران در منطقه جبرئیل انتقاد کرد. به گفته مسئولان این شورا، ایران بدون مشوره با آنها این مراسم را در منطقه جبرئیل راه اندازی کرده است. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
اعتراض شورای مردمی منطقه هزارنشین جبرئیل بعد از آن صورت می‌گیرد که روز گذشته مسئولان ایرانی به بهانه 34مین سالگرد انقلاب کشورشان تبلیغات را در آن منطقه برا انداخته بودند. محمد عارف محبی رئیس شورای انکشافی جبرئیل می‌گوید ایرانی‌ها بدون هماهنگی با نهادهای مختلف مردمی در این منطقه مراسمشان را برگزار کردند. وی گفت ایرانی‌ها به مقامات محلی در این ولایت گفتند که می‌خواهند در محفل کسی باشندگان منطقه جبرئیل تدارک دیده شده است اشتراک کنند. آقای محبی گفت مسئولان ایرانی چند سال قبل کتابخانه را در این منطقه هزارنشین اعمار کرده و ادعای مالکیت آن را می‌نمایند.
کتابخانه ای که نا سالها قبل درست کرده یک نوع احساس مالکیت سر از او کتابخانه میکنه، مسئولین از او کتابخانه را خودشان عزل و نصب میکنه. این طور به مقامات گفته شده از طرف ایرانی ها مراسم مردم جبرئیل گرفته، ما میریم در مراسم مردم جبرئیل شرکت میکنیم، شما مدیرهای امنیتی را برای گرفتن امنیت رای کنین. مراسم از طرف مردم جبرئیل نبوده، از طرف خودشان بوده، مسئولیتش هم در گردن خودشان است و تبعاتی از او هم هیچ گونه ارتباط به مردم جبرئیل نداره.
همچنان حسن قفوری وکیل گذر منطقه جبرئیل میگوید ایرانی ها چند تن از باشندگان این منطقه را به عنوان جاسوسان خود تربیت کرده و از آنان استفاده میکنند.
این کار ما شدن محکوم اونم ایرانی ها این کار که میکنند نوکر دو نوکری که اینجا اونا رو باج میده یا مثلا یک پاسپورت شیدم اونم اونا رو زیران قرار میده که مردم تجیران قرار نداره. از این لازم میخواه رنگ کنی مردم، چون این مردم مار که ایران روزه مخوره بدون از این کنم توجهی داشته باشه که اصلا غیر از ضرر دیگه فایده هیچ نداره این مردم از ایرانی ها.
حسین علی یکی از بزرگان منطقه جبرئیل گفت مردم افغانستان خیانت های ایرانی ها بالای افغان ها را فراموش نمی کنند.
ما هنوز خون شهدای ما خشک نشده، هر روز از سر مرز ایران شهید میاد داخل افغانستان کشته میشه، از داخل اردوگاه ها با ظلم با ستم اونا شکنجه میشه و کشته میشه، اونا میاد به داخل شهر المهدی یا ولایت هرات دفن میشه به دستان مردم. باز نمیدونم چی کسا هست که ایرانی ها رو میاره در ولایت هرات، اونم در یک منطقه ای که واقعا همیشه در سر زبان هاست که جبرئیل جای جاسوس هاست. شما امروز شاهد بودین که نفرت داشتن از این محفل. 22 بهمن در ایران است، چه ربطی به افغانستان داره؟
اعتراض کنندگان ادعا می کنند که ایرانی ها در یک و دو روز اخیر مراسم های مشابه را در چند مکان دیگر این ولایت نیز دایر کرده بودند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید و جالب ترین مطالب سیاسی اقتصادی اجتماعی و ورزشی را بخوانید و بشنوید. از طریق فیسبوک هم میتونین با ما به تماس شوید. آدرس ماست www.facebook.com/radioazadi. میپردازیم به ادامه پخش گزارش های مربوط به افغانستان. ژاپن در ادامه کمک‌های مالیش با افغانستان بیش از 13 میلیون دلار دیگر را به هدف حمایت از برنامه‌های انکشافی با افغانستان کمک می‌کند. قرارداد این پروژه امروز میان سفیر ژاپن در کابل و معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان به امضا رسید. بیشتر در این گزارش بشنوید که مصطفی بشارت تهیه کرده.
این کمک 13.3 میلیون دلار ژاپن در پروژه های انکشافی ولسوالی های بیسود و سرخرود ولایت ننگرهار به مصرف می رسد. هیروشی تاکاشا سفیر ژاپن می گوید که از این پول پروژه های چون کلینیک های صحی، مکاتب، پل های کوچک و پل های بزرگ در ولسوالی های یاد شده ایمار می شوند. آقای تاکاشا به انگام امضای قرارداد این پروژه با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به روز دوشنبه در کابل گفت که این پروژه ها در زندگی مردم ننگرهار تغییر به میان خواهد آورد.
این پروژه ای برای مردم خود منطقه است که خود مردم ها آسان‌تر زندگی کنه، مکتب ما بچه ها دختر ها رفته بتونه. همین پروژه برای زندگی خود مردم همین منطقه آسان‌تر شد. امید هستم که مردم خود افغان و ما مردم یک جای همکار، مشکلی که از شما کم شوه برای ما خوبتر میشه، بخاطر که همه چیز اقتصاد خوب میشه.
چند روز قبل ژاپن نیز حدود 20 میلیون دلار را برای تطبیق پروژه های انکشافی در شماره از ولایت افغانستان با وزارت ایو انکشاف دهات کمک کرد. سفیر ژاپن میگوید که کشورش حاضر است تا افغانستان را در تمام بخش ها کمک مالی نماید تا این کشور بتواند مشکلات اقتصادی را مرفوع نماید. ژاپن یکی از کشورهایی است که سال گذشته در کنفرانس توکیو بیشترین کمک مالی را به مردم افغانستان تعهد کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
گروه پارلمانی رسالت خواهان ثبت نام مجدد رای دهندگان انتخابات و توزیع تذکره های الکترونیکی جهت برگزاری انتخابات عادلانه در افغانستان شده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1393 هجری شمسی برگزار شود. اعضای نهاد گروه پارلمانی رسالت امروز در یک نشست خبری هشدار دادند که اگر به تقاضاهای آنان توجه نشود، ممکن انتخابات ریاست جمهوری پیشرو با تقلب و مشکلات همراه باشد. سحر لیوال گزارش می دهد.
گروه پارلمانی رسالت بدین باور است که استفاده از کارت های قبلی رایدهی زمینه گسترده تقلب را در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو فراهم می سازد. زهیر سعادت، عضو ولسی جرگه و منشی این گروه، در نشست خبری به روز دوشنبه در کابل گفت فهرست جدید رای دهندگان و توزیع تذکره های الکترونیکی می تواند شفافیت انتخابات ریاست جمهوری آینده را تضمین کند.
نباید از کارت های دوره های گذشته استفاده شود. او کارت ها نه تنها توسط کمیسیون انتخابات توزیع نشده، بلکه تعداد زیادش از بیرون مرزهای افغانستان وارد افغانستان شده. هر فرد دارنده 5-6 کارت است. این معیاری که امیر شفاف بسازه وجود نداره. میتونه یک آدم 5 بار رای بده. به مو خاطر خواست ما همیست که اگر ما میخواهیم که یک افغانستان خوب داشته باشیم و آینده از این کشور هم مربوط به منوط به انتخابات سال 1993 است، این قضیه را باید جدی بگیریم و نگذاریم که انتخابات غیر شفاف دایر شود.
آقای سعادت افزود که امنیت مشکل دیگر است که سر راه انتخابات ریاست جمهوری آینده قرار دارد. گروه پارلمانی رسالت با نشر اعلامیه از حکومت خواسته است تا به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات احترام گذاشته و توزیع تذکره های الکترونیکی را هر چه زودتر آغاز نماید. در اعلامیه همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده تا از مداخلات سیاسی حکومت در امور انتخابات جلوگیری کند. گروه پارلمانی از جامعه جهانی خواسته تا از راه اندازی یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان حمایت کند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اگر تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده روند توزیع تذکره های الکترونیکی تکمیل نگردد، این کمیسیون تصمیم دارد از کارت های رایدهی قبلی با یک مکانیزم جدید استفاده نماید. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری انتخابات شفاف اطمینان داد و هر گونه نگرانی در این مورد را بجا خواند.
ما قدر امکان کوشش میکنیم که در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورای ولایتی تقلب صورت نگیره. تدابیر جدی به خاطر برگزاری انتخابات گرفته میشه. این تشویش باید مردم افغانستان نداشته باشه. ما بالا مکانیزم مختلف کار کردیم و کوشش های کمیسیون مستقل انتخابات جریان.
این خواست در حال مطرح می شود که قبل از این احزاب مخالف سیاسی حکومت نیز خواهان باطل شدن کارت های رایدهی قبلی شدند. اما حکومت افغانستان می گوید که توزیع کارت های جدید رایدهی به 80 میلیون دلار هزینه ضرورت دارد که این مبلغ برای حکومت این کشور قابل پرداخت نیست. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 حمل سال 1393 شمسی را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که کار توزیع تذکره الکترونیکی برای اتباع این کشور تا ماه حمل آینده آغاز شود. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و خروج اساکر بین المللی از این کشور همزمان تعیین شده و همین مسئله سبب نگرانی میان برخی از گروه‌های سیاسی شده است. آنان به این باورند که حکومت افغانستان ممکن به تنهایی نتواند امنیت مراکز رایدهی و جلوه تقلب در انتخابات را بگیرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معاملات جامعه جهانی نیست.
جلاده ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در خواهد بارون دیاد شد
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
همانطور که جایزه اسکار با اعتبارترین جایزه در جهان سینما به شمار می رود، جوایز گرامی با اعتبارترین جایزه دنیای موسیقی است. امسال در 55مین جوایز گرامی، عمر اکرم جوان افغان که در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده برنده این جایزه با اعتبار بین المللی شناخته شد. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
موسیقی را که شنیدید از ساخته های جوان افغان امریکایی است که برنده گرامی با اعتبارترین جایزه موسیقی در جهان شناخته شده است. عمر اکرم در شهر نیویورک به دنیا آمده است. در آن زمان پدرش به حیث دیپلمات در سازمان ملل متحد کار می کرد. عمر اکرم در کشورهای افغانستان، کیوبا، چکسلواکی های سابق و فرانسه زندگی کرده، موسیقیش از فرهنگ های مختلفی که وی با آن در تماس بوده است رنگ و آهنگ پذیرفته است. عمر اکرم که در نواختن پیانو تخصص دارد، در سال 2002 نخستین آلبوم آهنگ هایش را ساخت. وی در سال 2004 با آلبوم آزاد مانند پرنده و در سال 2007 با آلبوم سفر محرمانه به طور جدی در دنیای موسیقی مطرح شد و آهنگ هایش در صدر لیست آلبوم های عصر جدید راه یافتند. وی که از سالهای 1990 به این سو در شهر لس آنجلس امریکا زندگی می کند و برای تعداد از آوازخوانهای امریکایی آهنگهایی نیز ساخته است، در سال 1996 همکاری را با مایک واسیل و مانولاکس آغاز کرد. آلبوم انعکاسات عشق عمر اکرم که در 55مین جوایز گرامی در کتگوری بهترین آلبوم عصر جدید کاندید شده بود، شام 10 فوریه سال 2013 برنده این جایزه با اعتبار بین‌المللی موسیقی جهان شده است. عمر اکرم آلبوم انعکاسات عشق را حاصل تجربه ازدواج و پدر شدن می داند و جایزه گرامی را حاصل 15 سال کار جدی و بدون وقفه در عرصه هنر موسیقی و همکاری مثمر با دکتر مایک واسیل و مانولاکس دانسته است.
آرش همایون گزارش می داد. رادیو آزادی را می شنوید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد از ولایت لوگر نوشته که تا خود ما در آوردن صلح و آرامی تلاش نکنیم، پاکستان، قطر، امریکا و دیگر کشورهای جهان در افغانستان صلح و رفاه آوردن نمیتوانند. شاقند از منطقه چک وردک اسمس کرده که مکتبشان میز و چوکی ندارد. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تشکر که تا حال با ما بودید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. تا فردا هفته صبح خداوند یار و نگهدارتان.